سلامونه د سهار ته بجی دی. زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمنی په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمنی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د بندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقلا واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمې برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 3 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,000 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخیدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بې پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنگي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنگ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بې پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیې دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بېلابېلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یو مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابع وژل شوی دی. 4 نور چینایي تابع او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت سروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وای په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت د جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه هلته یوازې یوه یا دوې ترهګرۍ ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ پاړه د چین د استازي اندېښنه په ځای بولي. د دلیل داسې په ګوته کوي:
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص فتې موجود وې، بیا هم د یوشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی و. اوس څنګه کېدای سي چې دغه ترهګري ډلې کمې سوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې سوي بلا هم یې.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنۍ وایي چې دا یوازې چین نه ری چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي، نورو ګاونډیانو هم اندېښتې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاند څنګه ویبل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای دې راغواله.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، له خپل هیواد څخه جلا کېدلو دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شعرونه حماسي بڼه ولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت وو چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وایي.
ما غالبا لنن اتیوش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شنګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعه سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر عمل ته یو لیسې چې زمونږ د کلی نوم دی د لیسې نوم دی شنګزی بابا لیسې ورته ویل کیږي ما تر دوه لسم پورې عمل ته زده کړې وکړې او لا غزا فارغ شوې بیا د 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خوښ یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بلاخره د ادبیاتو د پښتو رشتہ کومه د برخې کومه د غمه ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوه
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ولولې ځکه دوی وایي یو خدای دې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلدا ده چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه
رښتیا هم دغه ادب د برخې دغه تعریف کړه ولولې یاد ادبیات تعریف کړه ولولې ته یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلې وي هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي او سي پاغه کې دغه سي نور کړه پټونه وو سیږي چې د ټولنې له نور افرادونو به جلاوي مثال د په خبرو کې د عمر بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ دغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټرۍ د ځواب سم له لاسه دند عالم نه انجینري چې زبر کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملاً سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی خو مګر دا بیا د سیو سړي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کول دي طریقه به کلچر ته خدمت کول دغه طریقه به هغه ته خدمت کوو چې په ټولنه کې ورته موږ ارتیا لیدله نو زبا یو شی یاد وکم چې مان تر ها شي په ادبیاتو کې لسانس وکړ بر کې بیا می د ماستری تر کاچ زده کړم په دغه برخه کې وکړم
د ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړی کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوستا او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړم ما ور سره خو خو کې نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیر ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شیری ټول غام لرم او د نثری برخه د پارسدن وغه بیا دومره کار مې نه کړه خو ولې کار به پیل کړه او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمای کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیر اغیزمنه ده
اخه تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شیرونه په دې کې راغلي دي
دا کتاب د 1990 خوښه کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعری چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې که په دغه کلونو کې سیسما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خوښه د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي په دې شیرې ټونګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی غزل پکې اکل شوی دی
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکته جالب سی
کتاب نوم څه دی خدای دې راواله دا نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عدد دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت دی په بلاوي زما ته پکاري خوخ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردېسه ورته مې کړې ستا صفت دی خدای دراواله
ډیر ښه په قلم مو برکت رازو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو راځته ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزات چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دورونه هم شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي مشام هم دغه ځای ده.